افغانستان کې د سهار و بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل سوې او د 1200 ساعتونو لپاره به د مازیګر تر او روانې وي. السلام علیکم او سهار په خیر. د هر ورځې په څیر نن هم د نن ورځې خپرونې په دوو سهارنیو خبري مجلو پیلوو. لومړنۍ خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د ترکمنستان حکومت وایي د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د قانونو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د نلیکې د پروژې په اړه خبرې وکړې. په بل راپور کې اوري چې ایران د دې پروژې مخالفت کوي. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د وری یا حمل 13 د اپریل 16. په پیل کې خبرونه. روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د ناټو ځواکونو د وتلو مهالویش باید د امریکا له کورنیو سیاسي مسایلو سره تړلی نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې خپل هیواد ته د انګلستان د میری لیبون کرکټ کلب د سفر هرکلی کوي. د ایران د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس وایي ایران نه غواړي چې ترکیه د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د خبرو کوربنه وي. بشپړ خبر ناوړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د ناټو ځواکونو د وتلو مهالویش باید د امریکا له کورنیو سیاسي مسایلو سره تړلی نه وي. سرګی لواروف پرون د قرغزستان په مرکز بشکیک کې د دغه هیواد په روسي پوهنتون کې ویل موږ فکر کوو 2014 میلادي کال چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوی باید داسې یو مصنوعي ضرب الاجل نه وي چې د امریکا له کورنی سیاست یا انتخاباتي مسایلو سره تړاو ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې خپل هیواد ته د انګلستان د میری لیبون کرکټ کلب د سفر هرکلی کوي، خو دې کلب تر اوسه له افغان کرکټ بورډ سره رسمن تماس نه دی نیولی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ام سی سي یا د میری لیبون کرکټ کلب رئیس فیلیپ هارسن تیره اونۍ وویل چې کابل ته ځي څو هلته د کرکټ اسانتیاوې او امکانات وویني او ممکن په نږدې راتلونکي کې له ځان سره د کرکټ یو ټیم هم افغانستان ته یوسي. دا هم بهرنی خبرونه. د ایران د بهرنی پالیسۍ د کمیټې رئیس وایي ایران نه غواړي چې ترکیه د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د خبرو کوربنه وي. علالدین بروجردی پرون ویل ایراني چارواکي لیواله نه دي چې ترکیه د کوربتوب وکړي. بروجردی د خبرو د ځای لپاره بغداد غوره وباله. له پاکستان څخه فرار رسیدلی راپورونه کې ویل سوي چې په کراچۍ کې یو مشکوک ځان وژون کې د یو پولیس چارواکي د سپرلۍ د موټر څنګ ته د ځان په الوزولو سره لږ تر لږه درې تنه وژلي دي. په دې پیښه کې چې پرون اوسوا درې واړه وژل سوي کسان نارینه دي. پولیس شک لري چې یو مړی به ممکن د ځان وژون کې وي. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي کوفی انان د پنځمې په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل له هغو شرونو څخه چې اعتراضونه پکې سوي د حکومت لخوا د ځواکونو د یوې برخې د ایستلو له ادعا سره سره د زیاتو تلفاتو راپورونه ورکول کېږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیرې سوزان رایس له سوریې وغوښتل خپل ژمنې عملي کړي. دا وایي د امنیت شورا د سوریې له حکومت غواړي چې فوراً او په څرګند ډول هغه ژمنې عملي کړي چې د دغه هیواد استازي د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال کړي وي. د سوریې پوځ خپل بریدونه په داسې حال کې شدید کړي چې ژمنه یې کړې وه د اپریل 13 پورې به له ناکرارو شهرونو ځواکونه او درنې وسلې وباسي. راپورونه وایي چې د لیبیا پوځیان د هیواد په لویدیځ کې له درې ورځنیو خونړیو نښتو وروسته پرون د سیال خواوو ترمنځ د اوربند په کولو بریالي سول. د لیبیا د دفاع وزارت یوه چارواکي امارا رمضان وویل د ملي پوځ یوه قطعه سیمې ته تللې چې ښکېلې خواوې سره جلا کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي ژمنه وکړه که د می پر 16 بیا ولسمشر غوره سو د فرانسې پورونه به ختم کړي او د بودیجې کسر به پای ته ورسوي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهارو بجې او 15 دقیقې سي ورزو خبري راپورونه ته د د ترکمنستان حکومت وایي د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د قانونو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د نلیکې د پروژې په اړه خبرې وکړې. په بل راپور کې اوري چې د ټاپي پروژې کار د ایران لخوا د خندونو جوړولو له کبله ځنډنې سوی دی. د دولت اپوزیسیون د نور کله غونډې بیا پر ولسمشر کرزي او د هغه پر ادارې انتقادونه وکړل. په بدخشان کې ځانوژونکي برید پرون درې تنه ووژل. د کرکټ بورډ وایي افغانستان ته د انګلستان د کرکټ کلب د سفر هرکلی کوي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. نړیوال ورځپاڼو ته هم په خبري مجله کې کتنه کوو. د ترکمنستان حکومت پرون ویل چې د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د قانونو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. ترکمن ولسمشر د دې پروژې اجرا کېدو ته خوشبیني څرګنده کړه. ویل چې ډېر شرکتونه غواړي چې په دې ستره پروژه کې برخه واخلي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف د افغانستان د قانونو له وزیر وحید الله شهرانی سره په کتنه کې وویل د مختلفو عواملو او ګټو په خاطر ډیر هیوادونه او کمپنۍ لیواله دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو په پروژه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د حکومت له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د انرژۍ د سکتور پر اهمیت په تیره بیا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د عملی اجرا په اړه خبرې وکړي. دواړو خواوو په دې کتنه کې چې په اشخابات کې وشوه د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو ترمنځ د همکاریو په باب نظرونه تبادله کړل. ویل چې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د افغان ترکمن دولتونو ترمنځ همکاري په ورستیو کې یو نوی سطحې ته رسیدلې ده. د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی ترکمن ولسمشر ته د ولسمشر کرزي پیغام ورساوه. په پیغام کې د افغانستان د حکومت او ولس له خوا د ترکمنستان له سوله غوښتونکو او رغند پالیسیو خوشیش کاره شوی او هغه د افغانستان د ستونزې د حل کېدو لپاره بلل شوی دی. ترکمنستان اوس د افغانستان د شمال لویدیځ یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکوي او په پام کې لري له افغانستان سره د ترانسپورت او د مالونو د انتقال په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د پایپ لاین چې د ترکمنستان له فزیلیکا سیمې څخه پیلېږي او د پاکستان او هند تر پولې پورې رسیږي 1015 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې پایپ لاین په وسیله به د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدول شي. حاضر دمه د دې پروژې د اجرا لپاره د یو نړیوال کنسورشیم پر جوړېدو او دغه راز مالي مسایلو خبرې روان دي.
د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان هیوادونو ترمنځ د لاسلیک سوي تړون له مخې ټاکل سوي هند او پاکستان ته د افغانستان له طریقه د ترکمنستان د ګازو د نلیکې کار پرون میلادي کال کې پیل سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د ټاپي په نوم دغه پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره ده. افغانستان به په میلیونونو ډالر عواید ورڅخه ترلاسه کړي. خو ځینې راپورونه وایي چې ایران د دغه پروژې د مخنیوي لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې کېدای سي پاکستان هم د ایران له دغه اقدام سره ملګری وي. په دې نور جزئیات د اسد الله الدین پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت غواړي د تاپین لیکې د غزولو کار جر تر جره پیل کړي، خو راپورونه وایي چې ایران د تاپین لیکې د مخنیوي لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم تاییدوي چې ایران د تاپین لیکې په پلي کېدو کې خنډ رامنځته کوي او غواړي چې د ستونزو په پیدا کولو سره خپل ګاز پر پاکستان او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو وپلوري. د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له مخالفت سره سره به افغان حکومت هڅه وکړي چې دغه نلیکه پاکستان او هندوستان ته د افغانستان لارې وغځوي.
ډیر زیات علاقه مند دی چې خپل غاز وپلوري په پاکستان باندې، په هندوستان باندې. په ځانګړي توګه دوی د پاکستان سره پوله لري چې پاکستان باندې دغه غاز وپلورل شي، خو دا د دوی په ګټه باندې دی او افغانستان دې ته وفادار دی او دې ته ژمن دی چې غاز د ترکمنستان نه د افغانستان لارې تیر شي. او ایران به خپل کوششونه جاري ساتي. هغوی به هم د دې مخالفت کوي ځکه د هغوی ګټه په دې کې ده چې خپل نفتي مواد خرڅ شي، خپل غاز په پاکستان باندې خرڅ شي.
د تاپین لیکې په مرسته به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د دغې نلیکې په غځولو باندې له څو کلونو راهیسې خبرې روانې دي او د راپورونو له مخې د دې پروژې د ځنډ اصلي لامل د ایران په څیر د ځینو مغروضو کړیو لاسوهنه ښودل کېږي. که څه هم د سوداګرۍ وزارت تاییدوي چې ایران د تاپین لیکې د مخنیوي هلې ځلې کوي، خو د قانون وزارت په دې برخه کې د ایران د مداخلې په اړه ناخبري ښیي. د افغانستان د قانون وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاپین لیکې په غځولو کې جدي دی او د د دغه نلیک د غزولو نهایی پریکړه به در اتلون کې مې میاشتې په څلور اړخیز غونډه کې وشي چې په ترکمنستان کې جوړیږي.
ما در سواد تکنیک شدن روند تطبیق از پروژه هستیم.
مونږ د دغه پروژې د پلي کېدو په هڅه کې یو. په دې اړه ډېرې غونډې هم شوې. خو دا یو لوی او مغلقه پروژه ده. لس میلیارد ډالر پانګه چونې پلې کېږي. ټاکل شوی په مې میاشت کې د ټاپي پروژې د ښکېلو هیوادونو د قانون وزیران یو څلور اړخیزه غونډه وکړي او د دغه پروژې ټول اسناد نهایي کړي. که څه هم ښاغلي عمر ونه غوښتل چې د ټاپي نلیکې په غزولو کې د ایران په مخالفت تبصره وکړي، خو کارپوهان بیا وایي چې ایران د دغه پروژې شنډول غواړي. افغان کتونکی عمر شریفي وایي چې افغان حکومت باید د پروژې له ښکېلو هیوادونو سره په ګډه د ایران د دې اقدام په وړاندې غبرګون وښيي.
شواهد وجود لري هم په افغانستان کې هم په منطقه کې چې ایرانیان له دې خبره زیات خوښ نه دي. اصولا ایران یو ثابت سیاست تر افغانستان په باره کې نه لري. د افغان حکومت منطقي واکنش به دا وي چې افغانستان په یو ګډې همغږۍ سره د هند، ترکمنستان او که ممکن وي پاکستان سره ګډه همغږي کولی شي چې یو منطقي واکنش ولري.
ټاپي نلیکه به د 250 کیلومترو په اندازه د افغانستان په خاوره کې تیره شي او کتونکي وایي چې افغانستان ته به اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ګټې ولري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت سیاسي مخالفانو یو ځل بیا پر ولسمشر کرزي او د هغه پر کاري ټیم سخت انتقادونه وکړل او ویل چې خلک پر حکومت ډېر بې باور سوي دي. دوی ویل چې د حکومت بې کفایتي د دې سبب سوي چې خلک له وسلولو طالبانو سره یو ځای سي. رپورټ له نسیم شفق څخه واوري.
د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي جبهې او ملي ائتلاف دا ځلې په ولسمشر یو اساسي انتقاد دا و چې په هیواد کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. احمد ضیا مسعود او عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په نوم د یو شمیر مدني ټولنو په غونډه کې وویل چې د ولسمشر کرزي حکومت په ناسم لوري روان دی او د ډیموکراسۍ اصول یې په څرګنده تر پوښو لاندې کړي دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وویل چې د سولې خبرې اترې هسې پلمې دي او د حکومت د ناسمو سیاستونو له امله خلک هم ورڅخه ورځ په ورځ لرې کیږي.
حکومت فیلیپ کل بانش مسئله طالبان است، مسئله
استول هست. د اوسنی حکومت ټول پلما د طالبانو سولې او امنیت مسائل دي. ټول طالبان شل زره نه دي، خو حکومت د ټولو خلکو غوښتنې او هیلې د دوی په واک کې ورکړي دي. څنګه نه کېږي چې شل زره طالبان کنټرول او ونه ځپل شي؟ خو نن د خلکو نږدېوالی د مرکزي حکومت په پرتله طالبانو ته ډېر دی.
په عین حال کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې د ښاغلي مسعود په سیر پر ولسمشر کرزي او د هغه پر کاري ټیم سخت انتقادونه وکړل. ډاکټر عبدالله وویل چې د سولې بهیر ناسم او غیر منظم دی او همدا یې لدی چې د ده په خبره نتیجه هم نه ورکوي. د ملي ائتلاف مشر وویل چې حکومت د ښې حکومتداري او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او له همدې امله حتی خلک پر ډیموکراسۍ هم بې باوره شوي دي.
قانون اساسي گفتم پامال شد، نهادها تضعیف شد،
اساسی قانون تر پښو لاندې شو، بیلابیل نهادونه او د ډیموکراسۍ پروسه کمزوري کیږي. حتی که له خلکو نه وغوښتل شي چې ډیموکراسۍ غواړي، هغوی وایي نه، ځکه حکومت چې خلکو ته د ډیموکراسۍ سمبول بلل کیږي څه کړي؟ قانون مات کړی، ناامني ده، اداري فساد دی، پروګرامونه نه لري، بې عدالتي کیږي او دا ټول.
د ملي جبهه مشر چې د سو کلونو لپاره د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال وو او د ملي ائتلاف رئیس چې د څه مودې لپاره یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړي، تر دې وړاندې هم په خپل ویناو کې د ولسمشر کرزي پر حکومت په ورته توګه انتقادونه کړي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دوی د دې تازه انتقادونو په اړه د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر نظر هم واخلو، خو د ولسمشر کرزي د ویاند یو مرستیال دا ډول څرګندونې تکراری وبللې او په دې اړه یې له خبرو کولو سخه ډډه وکړه.
نیویورک ټایمز رسپانډ پور استګن کی
واشنگټن پوسټ کی تیرونی د افغانستان
مخالف پورستوي کی لیکي
د وال سټریټ جورنال
ترانسپورټ کمن تاریخ پرونه پور استګن کی د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورستاله ازادي راډیو
دغه شبه په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې مخکې تر دې چې نړیوالو رسپانو تازه همکار کتنه وکړي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د ناټو ځواکونو د وتلو مهالویش باید د امریکا له کورنیو سیاسي مسایلو سره تړلی نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي خپل هیواد ته د انګلستان د میری لیبون کرکټ کلب د سفر هرکلی کوي، خو دې کلب تر اوسه له افغان کرکټ بورډ سره رسمن تماس نه دی نیولی. د ایران د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر وایي ایران نه غواړي چې ترکیه د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د خبرو قربانوي. د پاکستان په کراچۍ کې یو ځن وژن کې درې کسان ووژل. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي کوفی انان د پنځمې پورز ملګرو ملتونو ته وویل له هغو شرونو څخه چې اعتراضونه پکې سوي د حکومت لخوا د ځواکونو د یوې برخې د ایستلو له ادعا سره سره د زیاتو تلفاتو راپورونه ورکول کیږي. د فرانسې ولسمشر اجمنه وکړه که د می پر شپږمه بیا ولسمشر غوره سو د فرانسې پورونه به ختم کړي او د بودیجې کسر به پای ته ورسوي. د ناټو په مشرۍ سبز واکونه وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په جنوب کې په یوه چاودنه کې وژل سوی دی. پرون میلادي کال کې په افغانستان کې تر سلو زیات بهرني سرتیري وژل سوي چې ډېره برخه یې امریکایان دي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت نړیوالو ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې دي. له احمد شیبر څخه یې ورو
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د کابل او واشنګټن ترمنځ په افغانستان کې د شپې په مخه د عملیاتو په برخه کې موافقه وشي. دا خبره واشنګټن پوسټ ورځپاڼې کړې او څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي چې له ډېرې مودې راهیسې دا د ولسمشر کرزي غوښتنه وه او دا مسله د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ د تړون د لاسلیک کولو مخې ته یو اصلي خنډ و. ورځپاڼه د چارواکو په وینا څرګندوي چې له دې موافقې وروسته به د مشکوکو ترستانو کورونو ته افغان ځواکونه ورځي او امریکایي عسکر به یوازې هغه وخت دا کار کولی شي چې ځانګړی حالت وي او افغان پوځیان اجازه ورکړي. د دې مسلې په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور له یوه کاله خبرې روانې وي او اوس د ولسمشر کرزي د ویاند ایمل فیضي په وینا ډېر لږ اختلافات پر خپل ځای دي او مهمې برخې یې هوارې شوي دي. امریکایي پوځي قمندانان وایي چې په تېرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3000 ځلې د شپې په مخه عملیات کړي دي او دا عملیات مؤثره دي، خو ولسمشر کرزي ټینګار کوي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې معنا لري. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په خپل تازه ګڼې کې لیکي یو لور ته د امریکا په مشي پوځي شمنې له افغانستان سره په کمیدو دي، بل لور ته په افغانستان کې پانګونه په غوړېدو ده. داسې ځایونه جوړیږي چې بهرنیان هلته خوندي وي. د وال سټریټ جرنال په وینا په افغانستان کې په لسګونو میلیونه ډالر په هغو ځایونو لګېدلي دي چې د مخالفو وسلوالو له بریدونو محفوظ وي. د ورځپاڼې په باور په تیرو 10 کلونو کې شخصي کمپنیو او مرستندویو ډلو په کرایي کورونو کې اړولي وو، خو له 2 کلونو را په دې خوا یاغیانو د ملګرو ملتو د دفترو په ګډون پر دې ځایونو بریدونه وکړل او له دې سره دغو مؤسسو د نسبتا ډیرو خوندي ځایونو لټه پیل کړه. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې به ډیر پانګوال سر له راتلونکي کاله چې په دغه هیواد کې د امریکا په مشي پوځي هڅې کمی شي خوندي ځایونو ته مخه کړي او په راتلونکي کې به دا غوښتنه نور هم زیاته شي.
د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې پرون په یوه ځان وژن کې برید کې درې تنه ووژل سول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. رپورټ له جمیلې ظریف څخه واورئ.
د بدخشان ځایي چارواکو دا منلی چې په کشم ولسوالۍ کې د دې ځانوژونکي اساسي هدف پخوانی جهادي قمندان نازک میر و. د حمله د پنجشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته په یوه بجه د کشم ولسوالۍ په بازار کې شوي او پکې د قمندان نازک میر په ګډون ټول دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سمونوال سخیدات د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې جزئیات وړاندې کړل.
د غرمې په یوه نیمه بجه یو د کشم په بازار کې چې موخه د نازک میر په نوم د یو پخوانی جهادي مشر له منځه وړل و چې دی د دولت همکار و، چې هغه یې وژلی دی او په ټوله کې 14 تنه ټپیان او 2 تنه شهیدان شوي دي.
خو د کشم ولسوالۍ د عامې روغتیا مسؤل بیا د وژل شویو شمېر درې او د ټپیانو شمېر 12 کسان ښیي. ډاکټر فیض الرحمن احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. ده هم وویل چې د حملې په مهال دی خپله په سیمه کې وو او حمله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې.
د دې پیښې دقیقه شمېره چې موږ ته راغلي 12 تنه ټپیان دي چې له هغې ډلې د اوو تنو حالت ډېر خطرناک و چې د تخار ولایت روغتون ته مو ولېږل او درې تنه یې مړه دي چې دوه تنه یې د سیمې اوسیدونکي او یو یې په خپله ځانمرګی دی او په دې کسانو کې تر ډېره د دې سیمې هغه دوکانداران دي چې دلته په کار بوخت وو.
وسلوالو طالبانو چې د حملې مسؤلیت یې منلی وایي چې په دې ځانوژونکي چاودنه کې د محلي پولیسو قمندان او 15 ساتونکي وژل شوي دي. زبی الله مجاهد په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د حملې هدف هم قمندان نزکمیر وو چې په سیمه کې د محلي پولیسو قمندان وو. دوه شپې مخکې هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې حمله کړې او دوه تنه پولیس یې وژلي وو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې خپل هیواد ته د انګلستان د ملي لوبون کرکټ کلب د سفر هرکلی کوي، خو دې کلب تر اوسه له افغان کرکټ بورډ سره رسمن تماس نه دی نیولی. د ملي لوبون کرکټ کلب چې په نړۍ کې د کرکټ له ودې او پراختیا سره مرسته کوي، تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پاکستان پر ځای افغانستان ته سفر کوي. عصمت سروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر پرون وویل چې کابل ته د انګلستان د مری لیبون کرکټ کلب د متوقع سفر هرکلی کوي، خو دوی ته تر اوسه پورې دغه کلب د خپل سفر په اړه معلومات نه دي ورکړي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ام سی سی یا د مری لیبون د کرکټ کلب رئیس فیلیپ هارتسن تیره اونۍ د بی بی سی هغې ځانګړې راډیوي خپرونې ته چې ټیسټ میچونه خپروي وویل کابل ته ځي څو هلته د کرکټ اسانتیاوي او امکانات وویني او ممکن په نږدې راتلونکي کې له ځان سره د کرکټ یو ټیم هم افغانستان ته یوسي. په افغانستان کې کرکټ په حیرانوونکي ډول وده کړې. د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په 2009 میلادي کال کې په نړیوالو شلو اووریزو سیالیو کې د ګډون وړتیا وموندله. سږ کال د 14 هیوادونو په سیالیو کې د 2012 میلادي کال په شلو اووریزو اتلولیو کې ګډون ته بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش وویل د افغانستان د کرکټ مینوال د ام سی سی سفر ته خوشاله دي. د پاین حال کې له شاغلي هارسن څخه وغوښتل چې له دوی سره تماس ونیسي. شاغلي دانش وویل تر اوسه پورې ام سی سی یا شاغلي هارسن کابل ته د خپل سفر یا د سفر د پلان په باره کې له دوی سره رسمي تماس نه دی نیولی، خو انتظار باسي چې له دوی څخه په دې باب زیات جزئیات ترلاسه کړي او لیواله دي چې د دې سفر په اړه خبرې ورسره وکړي. ام سی سی کلب د افغانستان له کرکټ سره په مرسته کې مهم رول لوبولی. په کابل کې د کرکټ پیچونه جوړ کړي، د مسابقو تابعیې نیولې او د لوبغاړو د روزنې په برخه کې د کوچانو یا ترینرانو مرسته کړې ده. دا کلب په نړۍ کې د کرکټ د ودې او د کرکټ د مقرراتو په برخه کې هم مهم رول لوبوي. فیلیپ هارتسن وویل افغانستان ته د ټیم د بیولو چانس تر پاکستان زیات دی. فکر کوي چې دوی په افغانستان کې یو څه کولای شي او فکر نه کوي چې افغانستان دې اوږده سفر ته اړتیا ولري. ام سی سی وایي چې افغانستان د کرکټ په ډګر کې رابوټېدونکی هیواد دی او دغه هیواد ملي لوبډلې په وروستیو کلونو کې ډراماتیک او حیرانوونکی پرمختګ کړی او د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شوی دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2012 میلادي کال شلو اووریزو نړیوالو اتلولیو ته چې په سریلانکا کې کیږي لار وموندله. د افغانستان ټیم روانه اونۍ په څلور ورځنیو مسابقو کې د هالند ټیم ته ماته ورکړه.
خبري مجله اوري.
سره له دې چې یو امریکایي لوړ رتبه ډیپلوماټ له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې هڅه کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې راپورته شوی کړکېچ ختم کړي، خو پاکستاني چارواکو داسې نشانې ښودلې چې ګواکې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو توافق ته لا ډېر وخت پاتې دی. تفصیل له نوریاس نوری څخه اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته تر دې چې یو امریکایي لوړ رتبه ډیپلومات په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره بیا خبرې وکړې وویل دواړه لوري تر اوسه د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو او د تیر کال د هغو بریدونو په اړه چې پکې څلېرش پاکستاني عسکر ووژل شول یو لړ اختلافات لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط تایید کړ چې دواړه لوري د یوې موافقې پر جزئیاتو چې له مخې به یې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د لیږدولو پر کاروانونو مالیې لګول کېږي او هم به امریکا دې هیواد ته د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په بدل کې د امتیازاتو ورکول له سره پیلوي خبرې کوي. له امریکا سره د پاکستان اړیکې په تیر کال کې څو مهمو پیښو له امله ډېرې کړکېچنې شوې. د دې کال په جنوري کې د سی آی ای یو کارکوونکي دوه پاکستانیان ووژل. ورپسې په مئی میاشت کې امریکایي کمانډو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې پر مشر اسامه بن لادن پټ عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغه ووژل شو. او د تیر کال په نومبر میاشت کې هم د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوه. افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستو د هوایي بریدونو وروستۍ پیښې دغه اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. پاکستان د دې پیښې په عکس العمل کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره له خپلې خاورې د اکمالاتو رسولو لارې بندې کړې او هم یې له شمسي اډې څخه چې ویل کېږي امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو لپاره کار اخیست امریکایي پوځیان وویستل. دغه راز ویل کېږي چې د امریکا لخوا په پاکستان کې میشت د لشکر طیبه د ډلې د محسس حافظ محمد سعید او د دې ډلې پر مرستیال د شاوخوا دولسو میلیونو ډالرو د انعام مسلې هم د پاکستاني چارواکو عکس العملونه راپارولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د حافظ سعید خلاف د قانوني او قضایي اقداماتو لپاره دوی ته تر اوسه کره شواهد نه دي وړاندې شوي او تر هغو پورې چې دوی دغه شواهد ترلاسه نه کړي د هغه په وړاندې هیڅ قانوني اقدام نه شي کولی. هغه زیاته کړه دته په پام سره چې دواړه ډیموکراتیک هیوادونه دي دا باید هم له پامه ونه غورځول شي چې موږ هر یو محدودیتونه لرو او دغه ټولې مسلې باید له قانوني لارې هوار شي. که څه هم له دغو پیښو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطح تماسونه نیول شوي خو په دوه اړخیزو اړیکو کې د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره یوه رسمي موافقه به تر هغو پورې لاسلیک نه شي چې د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو پر سر د بیا کتنې څېړنه پای ته نه وي رسولي او د اسلام آباد د ګټو د خوندي کولو لپاره سپارښتنې وړاندې کړې نه وي.
د عربي ټولنې او د ملګرو ملتونو د ګډ استازي کوفی انان ویاند پرون ویل چې ملګري ملتونه تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 12 نیټې پورې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ اوربند وسی. البته په سوریه کې دا په اصل کې د چې فعالانو د دمشق په شاوخوا پر مخالفو باندې د حکومتي عسکرو لخوا د سختو حملو راپور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهمه برخې له فرهي وسخوري.
د کوفی انان لخوا د سولې په پلان کې چې لوړاندې طرحه سوې دي د اوربند لپاره وروستۍ نیټه د اپریل 10 ټاکل سوې ده. د پلان پر اساس لومړی باید حکومتي ځواکونه او ورپسې مخالف وسلوال د سوریې له ټولو ښارونو څخه وځي. وروسته به دواړه خواوې پر یو اساسي حل خبرې کوي. د کوفی انان ویاند احمد فوزي وویل دوی له دواړو خواوو څخه انتظار لري چې د اپریل د 10 نیټې د ضرب الاجل سره سم په 24 ساعتونو کې زور زیاتی پای ته ورسوي. ښاغلی فوزي زیاته کړه سوریه ملګرو ملتونو ته وویل چې دوی خپل ځواکونه د دارعا ادلیب د دمشق په شمال کې د زیدبانی غرنی ښار څخه چې د وسلوالو له کنټرول څخه آزاد سوی دی پاسي. خو فعلان وایي چې د سوریه عسکر د دمشق په شاوخوا کې پر مخالفانو حمله کوي. هغوی په تیر یو کال کې چې د سوریې ځواکونه پر مخالفانو حمله پیل کړې دي دغه وروستي بریدونه تر ټولو سخت وبلل. د سوریې تر ټولو قوي مخالفه ډله ادعا کوي چې جمهور رئیس بشار الاسد د اوربند د ضرب الاجل په درشل کې پر خپلو مخالفو زور زیاتی زیات کړی دی.
د ژوند رنګونه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو نن د ژوند رنګونه خبرونه کې لیو ځوان سره مخ یو ځان په خپل رو پیژني.
زما نوم سید منصور شاه دی او زه د کابل پانتون محصل او د انګلیسي ژبه به خون کای.
تاسو څنګه د درس تر څنګ کار هم کوي درس ورکوي؟
زه فکر کوم چې ژوند د سوند ډاک دی، خاصتاً چې کله عمر د ولس نه پورته شنو د ځوانانو په ژوند باندې کې ډېر سوند رامسته کیږي. نو ځکه ما هم دغه هدف میزان ته ټاکلی دی چې هم زه کار کوم او هم زه دوه فاکولټو محصل یم. شپې د خوانه د کابل پانتون د ادبیاتو فاکولټه انګلیسي ژبه ډپارټمنټ کې سبق وایم او سهار وخت نه د بی بی ای یا د اداره او تجارت فاکولټه د کاردان په پونتون کې سبق وایم.
ډیر ویل کیږي چې ځوانان د هیواد راتلونکي دي. تاسو خپل هم یو ځوان یاست، د افغانستان راتلونکي څنګه وینئ؟
2030 نه بعد د افغانستان حالت به ډیر زخت خراب شي، ځکه چې ټول زیربناوي چې باید موږ جوړ کړي وي هغه موږ جوړ نه کړل. متاسفانه په لاس کلونه کې افغانستان فعلا هم د سکم اقتصادي، سیاسي او ټولنیز زیربناوي نه لري.
تاسو ګرام څوک ګڼئ چې ولې به افغانستان بیرته
پشار لرسی
زل سل فیصد گرم افغانان گرم زکه چی ده جاپان ده و جک پوری چارواکی نچا پختن رو کرلا چی تاس چنگ جاپان دیر زر جور کرد زکه چی جاپان تقریبا طول ختم شو و جار شو نو اغیر دیر خکل از وابر کرد چی کلا جنگ خلاش نو منگ خپل جاپانیان بر تا لاسم یا بل توار که آمونگ فقط ده خپل هوا ده زیر بناد پا جوراول بانیم شروع کرلا نو زک گرم سل فیصد پخوا هم افغانان گرم اوس هم افغانان گرم او دین بعد بم افغانان گرم زکه چی افغانان دی چی افغانستان بجوری افغانان دی چی افغانستانی بحران سر مخامخ کرده
پا تیرو لسو کرونو که در کار چی زوانانو تسوی تاسو لدین رازی است
زه فکر کنم چی زوانان تیس کار نده شوه زکه چی داد افغانستان تکره زوانانی چی زنان تی پخپل زمینه برابره کرده مگم هاگ زمینه چی دیو دولت دی پارا پا کار وی دولت حسلان هیچ کم توجه نده کرده مگم هر چی سیاست مدار چی رازی خپل سیاسی خبری که خپل ویناوی آوری مگم دا فقط خبری دی چی کیگی پامل که هیچ نده شوه زوانان مگم داد زوانان خپل لوان همت دی
دیری زیت منه نتاسنه
تاسنه هم دیر زیت منه
لدی سره وبجیو دیرشته قیسوی دوی مسهره